درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د علی مهربان را پس سپیشل نامه سلامونه او نیکی هلی میمونی درنو او قدر منو زده کوونکو هلی ده چې روغ او جوړ اوسی او وخت به مو ښه تیر شي. درنو زده کوونکو د عموم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوسته تاسو ټولو ته شرح خلاص وایم. په دې هیله چې نن هم د صرف تر اخرنی شی بوره سره مل اوسی او د نن ورځې د پزړه پوری موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع اریان دی چې په دې لوست کې به موږ اریان وپیژنو، د چې اریان د کوم ښار کې، د کوم ښار اوسیدونکي، په کوم ځای کې سیدل، کوم ځای راغلی و، د دې د ژوند، د دې د مدنیت اړوند موږ معلومات لاسته راوړو. چې دا موضوع مو په شپږم لوست کې 15 او 16 پاڼه ده ستاسو په کتاب کې. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم درنو زده کوونکو چې د ځان سره قلم او کتابچه ولري، د مهمو نقطو څخه نوټ واخلي تر څو تاسو وکولی سي په درس باندې وپوهیږي، او د ځان سره یادښت هم ولري چې وروسته بیا د ځان سره تکرار کړي او د درس مفهوم واخلی. نو راځو خپل درس پیلو. درس مو آریان دی. آیا آریان پیژنی؟ افغانستان ته د آریایانو راتګ 2500 کاله مخکې تر میلاده منل سوی دی. آریان چې و هغه خپل ځانونو ته یو تعریف ورکړی و چې هغه خپل ځانونه داسې تعریفول چې دوی اصیل او د شو اخلاقو خواندان دي. یعنی دوی هغه اصیل او د شو اخلاقو لرونکي خلک دي. د هغه د لومړني تنظیم په اړه معلومات نشته چې لومړی ځل دوی د کوم ځای راغلي دي، د کوم ځای څخه په لسیبي او تر کوم ځای پورې رسیدلي دي. په دې اړه هغه د لومړني تنظیم په اړه دقیق معلومات نشته، خو هغه څه چې څرګند دي، هغه څه چې آشکار دي، هغه دا دي چې آریان د سیردریا او امو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختي یا اوسنۍ بلخ ته راغلل. یعنی دوی په د سیردریا او امو سیند څخه سموش پخوانی بوختی یا اوسنی چې اوس مهال کې بلخ ورته ویل کیږي، دا شرط راخل په لومړی ځل د اریانو د ژوندانه د ژوند چې هغه په لومړنی مهال کې کوچنی او چوپانی ژوند درلود. یعنی په لومړی سرونه کې د دې ژوند ډیر ساده او کوچنی او د چوپانی ژوند درلود، خو کله چې دوی بوختی شرط را رسیږي یا اوسنی بلخ تر رسیږي، هلته خپل ژوند پیلوي، هلته مشت کیږي، نو دوی شهري ژوند ته مخه کوي. یعنی شهري ژوند پیدوي. دوی چې و کورنۍ نظم یې درلود، خپلې کورنۍ ته کولا ویله. یعنی دوی خپل یوې کورنۍ ته کولا نوم ورکړی و چې هر کورنۍ به یو کولا نومېدل، چې بیا د څو کولاو، یعنی د څو کورنیو څخه یوه قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو قوم جوړېده. د خپل اوسادو ځایونه ته به پور ویل کېده. یعنی ویله، یعنی هغه ځای چې دوی پکې اوسیږي هغه ته به پور ویل، چې دغه نمونه د کهول، میرویس، بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم ډیر معموله دي او کارول کېږي. اریانو به د خپلو اوسېدو سیمو ته، یعنی هغه ځای کې چې دوی اوسېدل، په هغه سیمې ته به یې اریانا ویجا یا اریانا ورشو ویل. یعنی په هغو سیمو کې، یعنی هغه سیمه چې دوی پکې اوسېدل هغه ته به یې اریانا ویجا یا اریانا ورشو ویل، چې دغه د ورشو کلمه تر اوسه هم استفاده کیږي. که څه هم دا یو ډیر پخوانی لغات چې د اریان به هغه د خپلو اوسېدو سیمو ته به کارول، خو اوس مهال هم تر زیاته زیاتره ځایونو کې دغه کلمه یا د ورشو کلمه ډېر استفاده کیږي. آریانو په بلخ کې د لومړی آریایي مدینت بنسټ کیښود. یعنی دوی چې کله بلخ ښار ته راورسېدل، دوی هغه لومړني خلک و چې د بلخ په ښار کې یې د آریایي مدینت بنسټ کیښود. دوی د بلخ ښار جوړ کړ، په هغه کې لوی کورونه، جګ دیوالونه ودان کړل. د خپل ښار د ساتنې او حفاظت لپاره ډېر جګ دیوالونه او برجونه جوړ کړل، چې په بلخ کې دغه آثار چې دي تر اوسه هم پاتې دي. یا پخوانی بوختی اثر او پاتې شونه اوس هم په همدغه بلخ ښار کې لیدل کیږي. آریانو بلخ ته د رسیدلو وړاندې موږ ویل چې دوی کوچني او چوپانی ژوند درلود. دغه موضوع د هغه شواهد او آثارو څخه څرګندیږي چې په 1990 کال کې د سمرقند په لرغوني سیمه کې چې هغه طالب ورزونه مده د لرغون پیژندونکو په واسطه وموندل سوی. یعنی داسې آثار او شواهد لاسته راغله چې هغه دا ثابتوي چې دوی مخکې یا بلخ ته د رسیدو څخه وړاندې کوچني ژوند درلود. د دغه لرغونو آثار او شواهد څخه یوه هم یوه مجسمه و چې هغه مجسمه نعمت نه ای، چې هغه د انسان ډول په ډول جوړه سوی و، او نعمت نه ای بیا د حیوان په ډول جوړه سوی و. پوهانو بیا په دې باور وو یا په دې باندې عقیده درلوده چې دغه مجسمه د کیومرس پاچا په محل کې جوړ شوې وه، چې کیومرس پاچا د اریانو یو ډیر ځواکمن چولواکی وو. یعنی دغه ځینې آثار او شواهد لاسته راغلي وو چې دا یې ثابتول چې اریانو مخکې د دې چې بلخ ته راورسېږي هغه کوچني او چوپنی ژوند درلود. بیا وروسته چې کله دوی بلخ ته راځي په بختي ښار یا بلخ کې میشت کیږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي او دوی بیا هغه د کرهن او کم تروی روزل د ساتل د سروی روزل د هغه د ساتلو ترڅنګ بیا دوی کرهن او بڑوالی باندې لاس هم پوری کوي. دوی هغه محل بیا ډول ډول ګلونه کوي، میولرون کې ونی اکشنولې د خوشي په محفلونو کې به په دې کې به دغه شان ډیر رواج وچی د خوشي په محفلونو کې به یو بل ته ګلان ورکول. د نیوی کال په لومړی ورځ کې به شزي نارینه ځوانان سپنجری او زړه خلک به د جشن محفلونه بینیول. یعنی په جشنونو او محفلونو سره به دغه ورځ لمانځل ساز او سرود به په دې کې ډیر و. دوی به اتنونه کول په دغه خپل محفلونو کې چې د دوی هغه ډیر مشهور محفل یا جشن چې و هغه سمانه نومیده، چې په جشن کې په دغه جشن کې به ځوانانو اسونه ځغلول، اتنونه به کول، د غشو او نیزه لوبي به کولې، د ساز سرود او خوشي محفلونه به دوی جوړول. راځو د اریانو لیږد یا مهاجرت. دا چې اریان ولې مهاجرت کوي او چیرته ځي، د اریانو د ژوندانه او د هغو د مدنیت په اړه د ویدی د څلورو کتابونو څخه معلومات لاسته راځي، چې د هغه کتابونه د ویدی په نامه یادېږي او د ویدی په مدنیت کې هغه ډیر مشهور کتابونه دي. په دغه کتابونو کې د اریانو د ادبي، کلتوري، اقتصادي، مذهبي او سیاسي موضوعات اړوند معلومات هم شته. په دغه کتابونو کې د کتابونه ډیر مشهور کتابونه دي چې دغه اریانو د مدنیت په حقله، د دوی د سیاسي ژوند په حقله، د دوی د کلتوري، اقتصادي، یعنی دغه اړوند موضوعات هم پکې راغلي دي او په دې اړوند معلومات په دغه کتابونو کې شته. د وخت په تیریدو سره د اریایانو شمیر په بلخ ښار کې ډیریږي. یعنی هغه مهال په پختي ښار کې د اریایانو شمیر ډیر سو، نو د دوی د مهاجرت لړۍ هم هغه مهال پیلېږي. کله چې د دوی شمیر ډیر سو او په بلخ کې اریایان ډیر سو، یعنی د اوسېدو ځایونه پر دوی باندې تنګ سو، نو دوی مهاجرت ته اړ کیږي، مجبور کیږي چې دوی د هغه ځای څخه ولاړ سي. نو په دې وخت کې د اریایانو یو شمیر ټلې چې دی هغه د سلیمان د غرو لمونه ته او د هندوکوش سویل ته واوښتل، هلته یې واړول. وروسته د هند ځمکو ته ورسېدل، د اریانو نور ډلې لویدیځې خوا ته ولېږدې. هغوی لومړی پارس یا ایران ته، وروسته بیا ترکیه او اروپایي هیوادونو ته ورسېدل. او هغه اریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې سول، هغوی په هیواد کې د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود. یعنې هغه اریایان چې هماغه بختي ښار کې پاتې سول، نو دوی بیا د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود، چې دا د اریایانو د لیږد یا مهاجرت لړۍ وه. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره وو چې موږ د اریایانو اړوند معلومات لاسته راوړل. اریایان مو وپېژندل چې اریایان څه مهال یا په کوم کال کې راغلي وه، دوی خپل ځانونه ته څه ډول تعریف ورکړی و. دا مو وویل اریایانو د راتګ افغانستان ته 2500 کاله مخکې تر میلاده منل سوي وو. یعنې دا خبره منل سوي وه چې 2500 کاله مخکې اریایان افغانستان ته راغلي وه، او اریایان چې وه هغو خپل ځانونه ته اصیل او د ښو اخلاقو خاوندان ویل. د دوی د لومړي تنظیمونو په اړه معلومات که څه هم نشته، خو دا خبره معلومه ده چې اریایان د سیردریا او امو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختي یا اوسنی بلخ ته راغلل. بیا مو دا وویل چې اریایانو د ژوند هغه لومړني مهال کې دوی ډیر کوچني او چوپاني ژوند درلود. کله چې بوختي یا بلخ ښار ته رسیږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي. دوی بیا په د سروي د روزونو ترڅنګ په کرهنه او بڑوالی باندې لاس پوري کوي. دا مو ویل چې اریایانو کورنۍ چې هغه ډیر یو منظمه او ښه کورنۍ وي. یعنی دوی خپل کورنۍ ته یو نظم ایښی و، یو قانون، یو نظم حتما د دوی په کورنۍ کې موجود و. د دې ترڅنګ موږ دا ویل چې د خپل کورنۍ هرې کورنۍ ته دوی کولا ویل کېده، چې دا څو کولا وي چې کله سره یو ځای کېدې، نو یو قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو ټبر یا قوم جوړېده. دوی به په هغه ځایونو کې چې دوی اوسېدل هغه ته به یې پور ویل، چې دغه نمونه اوس هم په کهول کې، په میرویس، په بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم معمول دي. دا مهم وایي چې اریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا اریانا ویجا یا اریانا ورشو ویل. دوی د اریایی مدنیت بنسټ ایښودلی و. کله چې دوی په بوختی ښار کې میشت کیږي نو دوی د اریایی مدنیت بنسټ ایښدي. بیا د بلخ د ښار په جوړولو باندې لاس پورې کړ، یعنی د بلخ ښار جوړوي، په هغه کې کورونه، جګ دیوالونه، د ښار د ساتنې لپاره برجونه، داسې نور څه جوړوي چې تر اوسه هم همدغه پخوانی اثر په د بلخ په ښار کې لیدل کیږي. که چیرې موږ د بلخ ښار ځینې سیمو ته ولاړ سو نو موږ د هغه ډیر جګ دیوالونه، برجونه او داسې ډیر پخوانی اثر چې د اریایی مدنیت څخه راپاتې دي موږ په بلخ ښار کې لیدلی سو. بل مهمه موضوع مو دا ویل چې د اریایانو د محفلونو اړوند و چې دوی کله چې په بوختی ښار ته رسیږي نو دوی خپل ژوند یا ښاري ژوند پیلوي. دوی رنګارنګ ګلان کري، میوه لرونکې ونې کښېنوي، د خوشي په محفلونو کې یو بل ته دوی معمولا دا رواج درلود چې یو بل ته به ګلان سره ورکول. د نوي کال په لومړۍ ورځو کې که هغه کوچنیان و، ښځې و، نارینه و، ځوانان و، که سپین چیرې و، دوی به د جشن محفلونه نیول. ساز او سرود به و د دوی په محفلونو کې اتنونه به کېدل. هغه د اریایانو ډېر مشهور جشن چې و هغه موږ ویل چې سمانه نومېدی، چې په دغه جشن کې به د اس ځغلول ډېر رواج و، ځوانانو به اسونه ځغلول، اتنونه به یې کول، د غشي او نیزې لوبې به یې ډېرې کولې، چې دا هغه مهال د دوی په محفلونو او په جشنونو کې دا هر څه ډېر رواج و. د مو د اریایانو د لیږد مهاجرت ویل دا چې اریایان څه ډول لیږدول کیږي یا دوی څه ډول خپل مهاجرت پیلوي. د اریایانو د ژوندانه او مدنیت په هکله موږ ویل چې د څلورو ویدي کتابونو څخه معلومات لاسته راغلي دي، چې دغه څلور کتابونه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوي دي او تر اوسه هم تاریخ پوهان د دغه د اریایانو د ژوندانه د مختلفو اړخونو په اړه چې دوی غواړي معلومات لاسته راوړي د دغه څلورو کتابونو څخه دوی ګټه اخلي. د وخت په تیریدو سره د دوی د مهاجرت لړۍ داسې پیلیږي چې کله دوی د بلخ یا بوختی ښار کې د دوی شمیر ډیریږي نو دوی مهاجرت لړۍ پیلوي. دوی مجبوره کیږي چې د هغه ځای څخه ولېږدول سي نورو سیمو ته. یو شمیر اریایي ډلې چې و هغه مو ویل د سلیمان د غرونو د لمنو څخه د غرو لمنو ته، د هندوکش سویل ته، هلته اوړي او هلته خپل ژوند پیلوي، چې وروسته بیا دوی د هند ځمکو ته رسیږي. د اریایانو نورې ډلې چې بیا هغه لویدیځو برخو ته لېږدول کیږي چې دوی لومړی ایران ته ځي، د هغه څخه وروسته بیا ترکیه او اروپایي هیوادونو ته رسیږي. او هغه اریایان چې هم هلته په بوختی ښار یا په بلخ ښار کې پاتېږي هغوی بیا د ویدي او استایي مدنیتونو بنسټ ایږدي، چې بیا موږ دغه ویدي او استایي مدنیت په هکله په نورو یا راتلونکو درسونو کې موږ د دې اړوند معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس د اریایانو اړوند مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو تر اوسه پورې راسره مل اوسېدلي اوسئ او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستي وي، د پام وړ به مو ګرځېدلي وي. درنو زده کوونکو، د تل په څېر بیا هم یادونه کوم چې د هر لوست په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. تاسو هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده د ځان سره جوابونه پیدا کړئ، د ځان سره یې زده کړئ، تر څو وکولای سي هم د نن ورځې په درس باندې او هم د راتلونکي درس لپاره تاسو چمتو اوسئ. نو نن هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ. اول دا چې اریایانو خپل ځان څنګه تعریف کړی دی. دوهم سوال، د اریایانو لومړنۍ پلازمینه څه نومېده او چیرې وه. د اریایانو مهاجرت په اړه څه پوهیږي، یعنی دوی څه ډول مهاجرت یا لېږدول کیږي. د دغه درو سوالونو پوښتنې همدلته په همدغه درس کې هم سته. تاسو کولای سئ چې دغه درس ته څو ځلې غوږ ونیسئ او د دې تر څنګ د کتاب څخه په ګټه اخیستنې هم تاسو کولای سئ دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ. شې چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
تعالی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه وندي کې هلي مې مونې درنو زکونکو هله د چیروغ او جوړوسي او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغلاست وایم. هله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست اخر نه شي بوملوسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګه اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې وو. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ له تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړنو راځو. خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې ده هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان کې واکمنی درلوده په ایران کې هم واک چلاوه، او د اسلام د راتګ سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویانو او عباسیانو د خوا ټاکل کېده، خو د ایران په ځینو سیمو کې د پاڅونونو له امله ځایي واکمني رامنځته سوه. یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاڅونونه وسوه، د خلکو لخوا نهضتونه وسوه، چې د هغه له امله بیا ځینې ځایي واکمنۍ رامنځته سوې یا سیمه ییز واکمنان رامنځته سوې، چې د هغو له جملې څخه ځینې په دې ډول وې. د هغو له جملې څخه یو د تبریستان علویان و چې دا څنګه په هاشمي سیدانو پورې اړه لري، او دوی د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 250 سپوږمیز کال کې د ایران په تبریستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ، او د علویانو حکومت تر 400 هجري پیړۍ پورې دوام درلود. یعنې دغه حکومت چې و هغه تر 400 هجري پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرادیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل، او د تبرستان، ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه، او د آل زیار حکومت په سر ایښودونکي چې هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 340 سپوږمیز کاله پورې واکمن پاتې سول. بل واکمني چې هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایراني واکمني بیا په 400 هجري پیړۍ کې رامنځته سوه، او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوې پیړۍ کې، یعنی په نوې یا معاصر پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې وې. په دې کې د خپلو جملې څخه یو صفویان و چې د 10 هجري پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځ راغلی، او د ایران په تاریخ کې دا یو ډیره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې هغه حالت د پایتکی کې شو، د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر او بلل، او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و، چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو، او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړی پوړی ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و، د یو ځل بیا ایرانیان سره راغون کړل، او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډیر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت سوري چې و هغه ډیر ژر مړ سو، ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو، او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنۍ چې و هغه د زندیا په نامه یادېدل. کریم خان د زند قبیلې څخه وو، او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوه یې کوله، هغه ټولو ته ماته ورکړه، او د شیراز ښار خپل مرکز وټاکه. په 1920 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د مړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي، او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوری چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ته رسیږي، او د دغه هیواد د چارواکي چې دی هغه دوی ته په لاس ورځي، چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. هند، پاکستان او بنگلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو، او د هند په نامه یادېدل. بیا په 20 زیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو، او دغه هند، پاکستان، بنگلاديش درې بیلابیل هیوادونه سو، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هوا چې و لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده، او د دغه لړۍ واکمنان د هندستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه ورسته به د هند په شمال کې ډیر وکمنیان رامنځته سوی چې د هغو د جملې څخه هغه ډیر ځواکمنه وکمني چې هغه د یفتالیان وه. په 1911 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند رود تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې، او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو سوریانو واکمني هم درلوده. په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودی پاسل کې افغانان وه، لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني رامنځته کړه هغه سلطان بهلول لودی نومېدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمني هم موجوده وه، او د هغو په واکمني کې د هند سیاسي یووالی ډیر ټینګ سو، او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډیر پرمختګ وکړ. راځو روسیې ته، چې روسیه په منځنیو او نوي پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په 13مه زیږدیز پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حملو لاندې راغله، چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سول، یعنی 250 کال مغول په روسیه باندې واکمني درلوده. او په 13مه زیږدیز پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده، چې د همدغه کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ، او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکیل شو، او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت وو، چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه وو، او کله چې د وخت ورسېده د وخت رسېدو سره سم غوښتلی چې روسیه ته اروپایي شکل ورکړي، چې د همدې موخې لپاره د اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا سي، او هغه د خپل خاطراتو سره روسیه ته راستنیږي. په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیرې وخروي، خپل لند کی بیا شونځي او رختونونه هم ودان کړل، او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد وستل او ځینې نور هم اعدام کړل. چین په منځنی او نوی پیړۍ کې، چین هیواد چې هغه بیا د منځنی پیړۍ په ټوله دوره کې ډیر روشانه تمدن درلودي، او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړۍ د چین په خاورې باندې واکمني درلوده. د هغه د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وي، چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکي پلازمینه و، د 2 میلیونو خلکو درلودونکي و، چې دغه ښار بیا ډیر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شار ډیر ارزښت درلودي، او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شار د دغه شارونو په څیر استروالي نه درلودي، او د دغه لړۍ نږدې 283 کال پر چین باندې واکمني وکړه، چې د هغه څخه ورسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي، چې بیا په منځنی پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې و هغوی په کروندګر و، او هغوی د چین هوارزم کې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفادې سره کړل. د دغه متونه سره سره بیا چې و دغه طبقه ډیره بیا وسوه، د ځمکې ډیر حاصلات یې خانان ترلاسه کول، او د بل اړخه بیا پر دې باندې وچکالي راغله. د وچکالي د ستونزو سره مخامخ شوه، هغوی د وچکالي پر اتلو سره خپل هغه کرل شوی مزکی پرې شودلې یا یې خرڅولې، چې د شو ځمکو د لستر وړلو لپاره بیا یو بل سیمه ته کړه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي شو، چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړ کړي، او نړۍ ته وړاندې کړي. چین په نوی پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې، نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول، او په 1513 زیږدیز کال کې بیا د خپل سوداګریزې اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي، او د هغه دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې و هغه واکمني درلوده. یعنی چین په نوی پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې. په منځنی پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنی پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و، راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلاوه په دغه دوره کې چې وکلک نه برابرۍ وکمنه و، یعنی د اتباعو حقوقونه نه مراعت کېدل، بیعدالتي او نابرابري موجوده و. خلک په دوو طبقو باندې ویشل شوي و، چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان و، چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلاوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر شو، هغوی مالیات نه ورکول، مګر پر ټیټو طبقو خلکو باندې به بیا په زور مالیات اخیستل او پر دې باندې ډیر درانه مالیات ایښودلې وه. کروندګر د اربابانو پر مځکه باندې کار کوي او هغه کومه ګټه چې وه هغه ډیره ګټه به یې د اربابانو وه او ډیره لږ برخه به یې کروندګرو ته رسېدل. نو د همدې امله ویلی سو چې د ټولنې هغه ټیټې طبقې حالات چې وه هغه ډیر خراب وه. د فرهنګي پلوه بیا د منځنۍ پیړۍ دوره دومره روښانه نه وه. په بشپړه توګه فرهنګي نابرابري موجوده وه، یوازې د لوړو طبقو زامنو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودې، مګر هغه کم ټیټې طبقې چې وه هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه مهال رواج درلود، خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنۍ پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخ شول. په هغو کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي ښوونه هم پیل شوه، او د حقوقو په څانګه کې د بلوینا او د طبابت په څانګه کې د سالارن پوهنتونونه هم رامنځته شوه. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور شو. په همدغه دوره کې او په 363 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړ. په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان پو او باکفیته سیاست پوهان و. له دې معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت یې درلود. په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او زاترزو په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالات یوازې د لوړې طبقو د خلکو لپاره شو، همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب وو. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي وو، ټیټه طبقه او لوړه طبقه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و. راځي سیاسي اوزات. په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنۍ درلوده چې د هغه د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و، چې د دغه کورنۍ بسر ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یاد دي، چې د خپل یو غشتلې او با تدبیر شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پچهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې او یو مقتدر جنگي ځواک رامنځته کړ، چې د دغه کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا هغه ګول یا نننی فرانسا و. د دې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و، چې په 1515 زیږدیز کال کې د پاچا سو هغه ډیری سیمې ترلاسه کړلې او کلیسا ته یې هم ډیر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات و اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاعو څه ډول وي، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلف هیوادونو د اوضاع او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله مونه درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ وسې وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاسته يم. هیله د چنر ورځ هم د لوست سره خیر نه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې څه ونډه درلوده او کوم رول یې لوبوي. په 1300 میلادي کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې ورستي ورځې وې، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل، نو انګلیسیان دې تر سول تر څو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي او د دوه اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه. او دغه د افغاني استازي په وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني،
مننه. دا هغه د وینا و چې د افغاني استاذي چې هغه د عبدالرحمن خان واسطه ټاکل شوی وو، د همغه وینا و چې انګلیسیانو ته ویلی و. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې، او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاسه ورکړی و. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځه تللي و، د مرکزي او د مرکز او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې، او د پوځ همدارنګه د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځه تللی و. نو اقتصادي وضع هم ناسمه وه، او دولتي خزانې هم تشې وې. د انګلیزیانو پر ضد باندې د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرندیزې چارې هم زیانمنې شوې وې، او ډېر تاوان ورته رسېدلی و. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسؤل ګڼ. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت د جوړولو لپاره کار وکړي، او دویم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدا چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوو دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي، او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنې هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروباریا غنې کړنې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید د هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستي وای، او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پورې تړلي و چې په حقیقت کې د قانون شکر درلودي، او هر ډول ډله ییز او په یوازې توګه مقاومت هم د هیواد په هر برخه کې د منځه یوړ. د مرکزی حکومت د احکامو او د اوامرو د پلي کولو لپاره یا دغه اوامرو د عملي کولو لپاره هم د هیڅ ډول نرمښ څخه کار نه اخیستل کېدی، او افغانستان پوځي تشکیلات ته ډیر سخت اړو. امیر عبدالرحمن خان هم تر ډیره حد پورې د پوځ په سمبالولو او په جوړښت باندې ډیره هڅې وکړلې. تقریبا د نیوی زره کسیز منظم پوځ جوړ کړ، او دا پوځ واسطه د وکولای سوای چې یو غشتلی ځواکمن او مرکزی دولت رامنځته کړي، او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره هم د امنیتي پوځونو د یوې ستري او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده چې هغه هم د امیر په واسطه اداره کېدل. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان هم د پوځي مخو او د مرکزی دولت د قوی کولو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده، او د لګښتونو د پوره کولو یو لاره هم د مالیاتو زیاتول و چې دوی باید مالیات ډیر کړي، او د داخلي یو څه پیسې لاسته راوړي. مالیات یې وزه، او همدغه مالیات یې ډیره زیات کړل چې په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول، او همدارنګه د امیر عبدالرحمن خان د دورې د مهمو کارونو څخه یو هم د کافرستان د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې د نامه بدلول و. یعنی دغه نورستان سیمه په اوسنۍ نورستان چې مخکې د کافرستان په نامه یادېدی، دغه د کافرستان هیواد خلک ولایت خلک مسلمانان کړه، او د کافرستان نوم یې په نورستان باندې بدل کړ، چې د لومړي ځل لپاره هم د اسلام سپیشلی دین په 1901 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېدی، او غلام حیدر خان هغه چې د ننګرهار والی و خلکو ته دا ویل چې د دولت هدف هم دا دی چې د نورستان څخه بدخشان ته لار جوړه کړي، او دا خبر د خبرولو سره سم هم د اسلام مبارک دین تبلیغات په نورستان کې شروع شول، او د اتومیشتو په منځ کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور شو، او همدارنګه دغه د کافرستان نوم په نورستان باندې بدل شو. دا هغه کارونه چې امیر عبدالرحمن خان کړی و. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره هم پاړي کې پر تزاري دولت باندې باور نه درلود، او د ایران سره هم په سیاسي اړیکو کې د بي طرفي خوا غوره کړې و. په 1903 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه، او دغه کار د لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خراب شي، او د امیر عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې د هغه یو لوی تیروتنه د انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکلو. د دغه دورې د ناخوالو پیښ څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن کرښه قبلول وو چې مارک میر ډیورن په 1893 کال کې د انګلیزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ سره د برتانیې هند او د افغانستان ترمنځ د سرحدونو ټاکلو لپاره ټاکل شوی وو چې بیا نوموړی د برتانیې هند او د افغانستان ترمنځ سرحد په خپل ګټه باندې وټاکله او د سیاسي پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کارشه پر افغانستان باندې وته پلسوا او هیڅکله د افغانستان د خلکو لخوا دغه پوله یا دغه سرحد ونه منل سو او نه هیڅکله ونه منل سو.
راځو د امیر حبیب الله خان د پاچاهي په اړه. امیر حبیب الله خان هم د وخت تر لاسه کولو وروسته 3 کاله واکمنی وکړه او د هغه په وخت کې افغانستان یو غښتلی پوځ درلود. مرکزی حکومت په ټول هیواد باندې واکمنی درلود. په ټول افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون درلود چې ټول هیواد اداره کول. بشپړ آرامي او امنیت هم موجود و. د دولتي نظام بنسټ هم ایښودل شوی و. د دربار په اداري تشکیلاتو کې 3 ډوله منشیان موجود و چې د حضور منشي، بهرنۍ منشي او کورنۍ منشي نومېدل. د دارالعدالت په نامه هم یو اداره موجوده و چې مالی چارې د مستفی الممالک د خوا اداره کېدې او پوځي چارې هم په خپله امیر کنټرولولې. امیر حبیب الله خان د پاچاهي په لومړي پړاو کې په مساوي څېره کې د رشکاره سو. د شوزو د بې ځای تګ راتګ په سپیڅلو ځایونو کې باندې کړ. همدارنګه د خرابات په سیمه کې د شزینه نڅاګرو څخه وغوښتل چې نور دغه کارونه کړي او د روژې په مبارک میاشت کې هم بېوزل خلکو ته روژه ماتي ورکوه. نوموړي بیا په 1902 کال کې د سراج المله ودین لقب وګټي او امیر حبیب الله خان په شهید تر رسیدو وروسته په کورنۍ چارې کې هم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ. د غلامانو د خرڅولو او اخیستلو کار یې منع کړ او د زندانیانو د دوسیو په څېړلو باندې شروع وکړ. نوموړي بیا د لارښوونه وکړه چې د تعزیه پر ځای دي شرعي مجازات عملي سي او امیر حبیب الله خان د ماڼۍ د ودانولو سره ډېره علاقه درلوده. د هغه وخت ډېری جوړ شوي ماڼۍ هم د هغه په نامه باندې نومول شوي دي چې د سراج رباتونه، قلاول سراج په لغمان کې، سراج العماره په ننګرهار کې او همدارنګ سراج المسار په جبل سراج کې ځینې هغه ماڼۍ دي چې د پنوم یادول شوی دی. همدارنګه په 1903 کال کې د حبیب لیسې په بنسټ ایښودل سره د فرهنګي مسایلو او نوي پوهنې بنسټ هم کې شودل سو. دغه لیسې به درې دورې درلودې چې لومړنۍ رشتیا او عددیه دورو څخه عبارت دي. د دې ترڅنګ د حربي شونځي بنسټ هم په 1909 کال کې کې شودل سو چې درې عددیه او درې حربي ټولګي درلودې او په دغه شونځي کې نظري او علمي شونې نصاب هم شامل و. د شونې چارې هم د افغاني ترکی استادان له خوا پر مخ وړل کېده او د امیر حبیب الله خان په دوره کې صنعت ته هم پاملرنه وسوه. د چرمګری فابریکه جوړه سو او په کار باندې شروع وکړ. د وسلوالو پوځونو د اړتیا وړ توکي برابرولې. په 1913 کال کې د وړي عبدل کارخانه هم جوړه سو او پوځي رښتون هم د حبیب الله خان په دوره کې په کار باندې شروع وکړه چې تر ملکی رښتون کوچنی وو او دغه پوځي رښتون د هندي ډاکټرانو تر سره لاندې خپل کارونه مخته بیول. امیر حبیب الله خان په 1909 کال کې د کلګوش په سیمه کې په مرموز ډول باندې دی ووژل سو او د هغه څخه وروسته د ورور نصر الله خان سملاسي په جلال آباد کې د پاچاهي اعلان وکړ. خو د امیر زوی امان الله خان چې هغه مهال په کابل کې وو، هغه د ځینو عالمانو او مشرانو په مرسته د کابل پر تخت باندې کښېنستی او د هیواد چارې هم د ده په لاس کې واخیستلې. رازو افغانستان ته ډول د انګریزانو څخه خپلواکي تر لاسه کړه. شهزاده امان الله خان د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په دې باندې وتوانې دي چې په 1909 کال کې د خپل سلطنت اعلان کړي او امیر امان الله خان هم د افغانستان د خلکو د اعلامیې په وسیله وخت د رسیدو څخه د خپلو رسیدلو نه خبر کړل او د دغه اعلامیې په یو برخه کې داسې لیکلي و چې کله چې د افغانستان لوی ولس زما پر سر باندې د پاچاهي تاج کې شو نو ما د ځان سره دا فیصله وکړه چې د افغانستان دولت باید د نورو دولتونو په څیر په دننه او بهر کې خپلواک غوښتلې وي، او د دې خاوره اوسیدونکي د هر ډول حملې څخه په امن او د قانون او مقرراتو پابند خپل ځای بیا پیدا کړي. ای غیرتمند او هوښیار ولس، د خپل اوسه او زموږ د هیواد خلک د نړۍ د نورو خلکو ترمنځ دین، دولت او ولس په ساتلو کې اوسه او د هیواد په ساتنه کې هڅه وکړي. دا هغه څه و چې امیر امان الله خان په خپل اعلامیه کې ویلي وو. امان الله خان په 1993 کال کې بیا د عدالت رامنځته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو حمایت ترلاسه کړ، او د 10 شپو او ورځو په موده کې ټولو ولایتونو د پاچاهانو سره تعهد وکړ، او د خپلواکۍ غوښتنې نارې په ټول افغانستان کې راپورته کړې چې د امان الله خان ادارې د انګلیسي پوځونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خپل پوځونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړل، او سره له دې چې قومنداني او ادارې لوی مرکز په هیواد کې څنګه چې ورته اړتیا وه هغه څه شتون نه درلود، او استعماري ځواکونه د مالي او تخنیکي اړخه هم برلاسر لرله، په جنګي موضوعاتو کې هم ورسره سمون نه درلود. افغانستان خلک بیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په درې ګونو جبهو کې د سردار اعتماد الدوله، سردار عبدالقدس خان په بشري د قندهار، همدارنګه جنرال صالح محمد خان د ننګرهار، او اسپسالار د سردار محمد نادر خان د پکتیا په ولایت کې خلک سره راټول کړه، خلک یې سره یو ځای کړه، او د کلکو جګړو په ترڅ کې پر انګریزانو باندې حمله وکړه. انګریزان د افغانستان د خپلواکۍ تصدیق کولو ته اړ شو، چې په دې ډول سره افغانستان خپل خپلواکۍ ترلاسه کړه. د متارکې د اعلامولو وروسته علي احمد خان چې هغه د کورنۍ چارو وزیر و، په 1996 کال کې هند ته ولاړ، او په راولپنډي کې د انګلیسي پلاوي د مشر هملتن ګرانت سره خبرې وکړې، او یو تړون یې لاسلیک کړ چې د هغه په اساس باندې د افغانستان خپلواکي د انګلیزانو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل شوه، او د امان الله خان وخت د رسېدو سره سم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ چې دغه اصلاحات دوه پړاوونه درلودل. لومړی پړاو یې د 1999 تر 1994، او دویم پړاو یې د 1998 کال پورې اوږد شو. دا د امیر امان الله خان دا د انګلیزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ ترلاسه کولو نه درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر مهربانه راو سپارم. ښه وخت ولرئ. ژې چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د له مهربانه رپس پېڅلی نامه سلامونه ونې کې هلي مې منې درنو او قدر منځده کوونکو، هله دا چیرو هاو چوروسی او د ژوند چاري به مو شه پر مخ ته تستور ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغ لاس وایم. هله دا چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکي، او د نن ورځ د تاریخي موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع ده کې داریان یا کوچنی کوشنیان په حق لده د چي د وکمنی څه ډول پیلېږي او څه ډول وکمنی لري. د همدغه موضوع اړوند به نن په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو. رزو کې دریان یا کوچنی کوشانیان کې دریان چې دی هغه خپل د کوشانی وکمنې پاتې شونې دي. یعنی په تر لوست کې موږ او تاسو د کوشانیان د وکمنې په حق له ویل چې د کوشانی وکمنې څه ډول وکمنې د څه ډول امپراتوري لري، او په کوم کال کې لمنځه ځي. نو دغه کې دریان هم د همدغه کورنۍ پورې اړه لري چې د کوشانیان د کورنۍ یو تن شاهزاده چې هغه کېدار نومیدی دی په بلخ کې وخت رسیږي او خپل وکمنې پیلوي، چې په بلخ کې د کېدار د وکمنې څخه ډیر وخت لانه تیر شوی چې بیا په شمالي برخو کې د یفتلی قبایله ولړیږي، او پر دغه کیدار وکمنی باندې حمله پیلوي چې له همدغه مل بیا کیدار د هندوکش لویدیځ سیمه ته خپل مرکز استوي. یعنی خپل مرکز د هندوکش لویدیځ سیمه ته لږدوي، او د کومې جګړې څخه پرته، یعنی بل کوم جګړې څخه، د ګندهارا پر سیمه باندې وکمن کیږي، د ګندهارا او د کابل پر سیمه باندې وکمن کیږي، چې په دې ډول سره بیا د کوچنی کوشانیانو وکمنی پیلېږي. همدغه کیدار چې د په بلخ کې واکټ رسیږي او د چرواګي پلاسکینیسي، نو همدغه محل دی چې د کوچنی کوشانیانو امپراتوري پیلېږي، چې د 315 کال سره د دوی د وکمنې پیل سمون لري.
د کیداریانو یا هم د کابل شاهانو د دورې په اړه کوم معلومات چې لاسته راغلي دي هغه زیاتره د مسکوکاتو یا د چینی لیکونو څخه لاسته راغلي دي او تر دې مهاله پورې را رسېدلي دي. د هغه کوم چینی لیکنې یا مسکوکات چې لاسته راغلي دي د هغه څخه داسې معلومیږي چې د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ پرله پسې جګړې شوي دي، یعنې دوی یو د بل سره په پرله پسې ډول جګړې او جنګونه کړي دي او یو پر بل باندې زیاتې حملې کړي دي، چې د کیداریا د کیدارا د وکمنی پر مهال بیا د ساسانیانو سره مخالفت او دغه جګړې چې دي هغه پوره اته کاله دوام درلوده، او د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ د جګړو په اړه بیا د ارمنستان یو مورخ چې هغه فوستیس نومیدی هغه لیکلی دی چې د کیداریانو او ساسانیانو په 318 او 318 زیږدیز کال کې په خپل منځو کې ډیره سخته جګړه کړې ده چې په پایله کې بیا ساسانیانو ته کلکه مات ورکړې ده. یا د ارمنستان یو مورخ په دغه حق لیکلی دی دا چې موږ ویل دی یو له بل سره ډېرې جګړې کړې دي، نو په دغه دوو کلونو کې د دوی ترمنځ یوه ډېره سخته جګړه پیښیږي چې د دغه سختې جګړې په پایله کې بریا کیداریانو ته ورسیږي او ساسانیانو ته کلکه ماته ورکوي. د کیدار د واکمنۍ پر مهال بیا په کابل کې د هغه زوی کینګاس یادونه هم سوې ده چې هغه د خپل پلار د واکمنۍ پر مهار باندې په ځینو سیمو باندې واک درلودي او د ځینو سیمو اداره د هغه پر غاړه باندې وه، چې بیا د کیدارا د مړینې څخه وروسته د هغه بل زوی چې پیرو نومېدی هغه واک ته رسېږي او دی بیا 315 کال څخه تر 308 زیږدیز کلونو پورې واکمني کوي او د هغه واکمني د سپینو زرو څخه ځینې مسکوکات لاسته راغلي دي چې تر پیرو وروسته بیا بهرام په نامه د کابل شاهانو یا کیداریانو یو بل واکمن واک ته رسیږي، چې د بهرام څخه وروسته بیا د هندوکوش سویلي سیمې د افتالیانو تر حملو لاندې راځي او د کیداریانو یا دغه د کوچني شاهانو واکمني هم له منځه وړي. راځو د یفتالیانو امپراتوري ته، دا چې یفتالیان څه ډول امپراتوري درلوده. یفتالیان هم د منځنی اسیا څخه د سویل پر خوا باندې راځي او لومړنۍ اداره یې بیا په 415 زیږدیز کال کې په تخار کې جوړوي. دوی یعنی په 415 زیږدیز کال کې په تخار کې خپله لومړنۍ اداره رامنځته کوي او خپله واکمني پیلوي، چې تخار او د هندوکوش یو شمېر سیمې چې د کیداریانو یا کوچني شاهانو څخه یې ونیولې او د ساسانیانو سره تر ډیرو جګړو تر درنو جګړو وروسته د خپل سیبو دفاع ته اړ کیږي او دغه قبایل زیات شمیر بودایي ودانی چې دی هغه د منځه وړي او هغه کوم د لمر عبادت ځایونه چې و هغه بیا دغه سي پرېږدي. د یفتالیانو او د ساسانیانو ترمنځ کومې جګړې چې سوي وي هغه مهال ډېرې زیاتې او ډېرې درنې سوي، چې هغه مهال لا یفتالي واکمنۍ د هندوکش په سویلي سیمو ته نه وې رسېدلې او د یفتالي واکمنانو او د ساسانیانو ترمنځ بیا لومړنۍ جګړه په 418 زیږدیز کال کې پیښه سوې وه، چې سمنی بهرامګور پر مرو او مرغاب باندې حمله کوي، مګر یفتالی واکمن خاقان د خپلې سیمې کلکه دفاع کوي او ساسانی ځواکونه هم د ماتې سره مخامخ کوي، چې په 418 زیږدیز کال کې بیا د بهرام سوی دویم نزدګر بیا پر یفتالیانو باندې برید کوي او هغوی هم د کلکې ماتې سره مخامخ کیږي. د هغه وروسته بیا لومړی فیروز یو ځل بیا د یفتالی واکمنانو سره د جګړې لار نیسي، یعنې د یفتالیانو سره جنگ کوي. خدا واری بیا یفتالی واکمن اخشنور ساسانی فیروز ته ډیره ماته ورکوي او فیروز هم د خپل ژوند او سیاست د پایښ لپاره د چي ژوندۍ پاتسي او سیاسي واک ولري د تړکیږي چې خپل زوی قباد اخشنور ته وسپاري او د دوه کولونو لپاره بیا یفتالی واکمن ته په ډیر ماري ورکول سره ځان خلاصوي. یعنی کله چې دوی د جګړې لار نیسي او د یفتالیانو سره جګړه کوي، نو په دې وخت کې د یفتالیانو هغه ډیر غښتلی واکمن اخشنور ساسانی فیروز ته ماته ورکوي او د دې لپاره چې ساسانی فیروز یا دغه واکمن ژوندۍ پاتې سي او د واک ولري، نو دوی دې ته مجبور کیږي چې خپل زوی کیقباد اخشنور ته ورکي او دوه کاله هم یفتالی واکمنانو ته ډیر مالیه ورکي او په دې ډول سره د خپل ځان د هغو څخه خلاصوي. اخشنور بیا د فیروز سره تر جګړې وروسته په دې باندې وتونه دي چې د پخوانی آریانا یووالی بیا تامین کړي، یعنی بیا د آریانا کې یووالی او اتفاق راولي، د هندوکش سویلي سیمې هم د تر خپل ولکې لاندې راولي. اخشنور بیا سنت یعنی تقریبا نیمه پیړی وکمنی کوي او د اخشنور څخه ورسته بیا د هغه ځوی توریالی وخت رسیږي. توریالی هم خپل وکمنی د هند تر مرکزی سیمو پورې رسوي او په 1502 میلادي کال کې بیا د مرکیږي چې د هغه د مړینې څخه ورسته بیا د هغه ځوی مهرکولا یا مهرګل وخت رسیږي. مهرکولا هم 1502 زیږدیز کال کې مرکیږي او د مړینې سره سم د یفتلی امپراتوري زوال پیلیږي، یعنی مخ په ماتې ځي او دغه امپراتوري په تدریجي ډول سره د منځه ځي. د یفتلي امپراتوري د نړیدو څخه وروسته په افغانستان کې بیا د کوشاني یفتلي په نامه سیمه ییز واکمنانو بله دوره پیلیږي. یعنې کله چې یفتلي امپراتوري له منځه ولاړه، بیا په افغانستان کې د کوشاني امپراتوري سیمه ییز حکومتونه منځته راځي، داسې چې په هره سیمه کې جلا جلا حکومتونه پیلیږي. او په دغه دوره کې بیا د کابل شاهان، رتبیل شاهان، د بامیان شیران، د تګین شاهان نومونه هم د یادولو وړ ده. یعنې په دغه دوره کې دغه کسان وقت رسیږي، دغه دورې وقت سیږي چې د هیواد په مختلفو سیمو باندې بیا دوی واکمنی لري. د زمانه د وطن د مخې بیا دغه دوره په عمده توګه، یعنی په عمومي توګه د شپږمې میلادي پیړۍ څخه شروع کیږي، بیا تر اتمې میلادي پیړۍ پورې دوام لري. او په افغانستان کې بیا دغه څخه وروسته د خپلواکي اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي. یعنی سیمه ییز واکمنان یا دغه کوم شاهانو نومونه چې مو دلته یاد کړه، کابل شاهان، رتبیل شاهان او داسې نور، د شپږمې میلادي پیړۍ څخه بیا د اتمې میلادي پیړۍ تر اخري پورې دوی د دغه دوره ادامه لري. او په دغه اتمې میلادي پیړۍ پورستی کې بیا د افغانستان په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومتونه پیلیږي او بیا دغه سیمه ییز حکومتونه د منځه ځي. راځو دا چې اسلام خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي، وایي چې اسلام د ظهور پر مهال باندې د افغانستان حالات څه ډول و. اول سیاسي وزارت زده چې د افغانستان سیاسي او د اسلام د ظهور پر مهال سره ول و. افغانستان د سیاسي پلوه د اسلام د سپیڅلي دین د ترګندیدو یا خپرېدو پر مهال باندې ډېر ګډوډ حالت درلود. یعنی مخکې لدی چې اسلام راسي او اسلام خپور سي په افغانستان کې، سیاسي اوضاع په افغانستان کې ډېر ګډوډ و. د یو خو په ختیځ کې د ګوپتا، په لویدیځ کې بیا د ساسانیانو دوه ځواکمن امپراتوري شتون درلود. د بلې خوا بیا مرکزي غشتلې ادارې هم تونه درلوده چې دا بیا د سیمه ییز حکومتونو لپاره زمينه برابره سوچ سیمه ییز حکومتونه رامنځته سي. یعنی په ختیځ کې ګوپتایي امپراتوري دوام درلوده، په لویدیځ کې ساسانیان. یو مرکزی قوي اداره شتون نه درلودي په افغانستان کې چې دغه هیواد بیا په بیلابیلو اداري واحدونو باندې ویشل شوی و. او هر جغرافیایي حوزه یا د افغانستان هر برخه یو د یو ځانګړي پاچا د خوا اداره کېدل. یعنی مرکزی حکومت شتون نه درلودي. زابلی رتبیل شاهان هم د مشهور کورنۍ څخه و چې د کابل شاهان سره شی اړیکې درلودې. په غزنی او زابل کې دوی واکمنۍ درلوده. او همدارنګه نورې کورنۍ لکه د بامیان شیران، په کابل کې کابل شاهان او د سنور واکمنۍ درلوده. دا ډېر سیمه ییز حکومتونه په افغانستان په هر برخه کې حاکمیت درلودې چې دا د لامل سو په افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون ونه لري. بل دا چې مذهبي او ټولنیز اوزاد سره ډول و، د دغه ځای یا دغه هیواد خلک په دیني لحاظ هم جلا جلا عقیدې درلودې. یعنی د یو دین پیروان نه و، زردشتي دین د برخ څخه او بودایي دین د هند څخه سرچینه اخیستې وه. یعنی زردشتي او بودایي دین دلته رواج درلود. په افغانستان کې هر یو خپل لاروان درلوده. په دې سربېره ځینو نورو دینونو هم افغانستان کې شتون درلوده. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت هم دا ښکاره کوي چې په دغه خاوره کې مختلف دینونه شتون درلوده. او دغه مختلف حکومتونه چې شتون درلوده، نو هر یو بیا ځان د پاره جلا دین درلوده چې د دې لامل سو په هیواد کې مختلف دینونه رامنځته سي. د افغانستان د خلکو هغه وخت کلتور د ویدیا او وستایي تصحیب لویه برخه تشکیلوله. یعنی ویدیا وستایي تهذیبونه شتون درلوده. د همدې عمله هیڅ عادي او ورسته پاتې کلتور په دې باندې ورته واده دي چې پر دغه خلکو باندې برې پیدا کړي. هغه یو شمېر فرهنګونه تهذیبونه چې هغه مهال د منځ تللي و او یا هم پکې کوم نوښت رامنځته کېده، د هغه سیمې د خلکو د اصلي فرهنګ سره ګډېدي او یو نوی شکل یې ځان ته غوره کوي. په هغه نوی شکل سره نړیوال ته وړاندې کېدی چې د دې مدعا د ثبوت لپاره مثلا ځینې مثالونه دي چې هغه د یو د یونان باختري او یونان بودایي مدنیتونه دي چې د دې خاورې د خلکو نوښتونه بلل کیږي، او لنه دا چې د اوم میلادي پیړۍ په وروستۍ کې د ساسانیانو وروستنی پاچا چې درېیم یزدګر و، هغه د احنف بن قیس د اسلامي لشکر د لاسه په 1450 کال کې ماته خوري، او ورپسې هم اسلامي لشکر د افغانستان په طرف باندې راځي، او د هجري قمري په 22 کال کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې د اسلام لشکر افغانستان ته را رسیږي، او د مسلمانانو حملو په بیلابیل وختونو کې دوام پیدا کوي، او د دریم خلیفه حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت پر وخت باندې بیا د عبد الله بن عمر تر مشري لاندې اسلامي لشکر د افغانستان د کابل سیمې ته راځي، او د کابل تر پولو پورې ځان رسوي. په همدې ترتیب سره ځايي حکومتونه د سقوط او د هغو د پشلاتیا لپاره زمینه برابرېږي چې دغه ځايي حکومتونه د منځه ولاړ سي، او د مسلمانانو فاتح عسکر د اسلامي حکومت د ټینګښت او ثبات لپاره دوه پیړۍ پر لپسې جګړې کوي، تر څو دغه جګړو په پایله کې اسلامي خپلواک دولتونه په افغانستان کې حاکمیت پیدا کوي، او دغه پر لپسې دوه پیړۍ جګړې د اسلامي خپلواک دولتونو د خپرېدو او د څرګندېدو لپاره زمینه مساعدوي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره وو، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضري شو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چری
سیدا زړه مې وران دې زړه وران دې ولاړم کابل جانان روان دې ولاړم کابل جانان روان دې وسیدا ست سپار لے بچا خاندے تا تخپل جسد سپار لے بچا خاندے ولاڈیم کابلے جانان روان دے ولاڈیم کابلے جانان روان دے بیوسیدہ Thank you.
Manda